د سهار اته بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه. ملګری ملتونه وایي ک طالبانو ته دا قناعت ورنکړی شي چې د دوی پر خزینه همکارانو د کار بندیز لري کړي، نو پر روانه می میاشتې له افغانستان د وتلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شتاینر پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو خزینه همکارانې د بندیزونو له لست څخه مستثنا کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیاو محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوی دي. د سازمان پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې دوی د سه شنبې پر ورځ خپل راپور کې اټکل کړی و چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره د جوړونکي پایلې ولري. په تورخم کې د غره د راښویېدو په پیښه کې د مړو شمېر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لویې برخې د راښویېدو له کبله یو شمېر لارۍ او کنټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویان ویلي دي چې تر دې دمه د خاورو له ډېریو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي دي. ویان د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې ښایي شل پنځه ویشت لارۍ به هم تر خاورو او ډبرو لاندې شوي وي. په تورخم کې سوداګر او د ترانسپورتي اتحادیې چارواکي د پاکستان حکومت په دې پیښه ګرم ګڼي او وایي د سړک د ارتولو لپاره یې د چاودیدونکو موادو په وسیله د غره د تراشلو کار پیل کړی و چې په نتیجه کې غر راوښوید. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی څخه غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی دا څرګندونې په کابل کې له نظامانی سره په پرونی غونډه کې وکړې. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ویلي چې کابل ته د دل ستنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپل ویزو بیا لوړه کړي او د ویزو د ورکړې شرایط سخت کړي دي. نظامانی د دسمبر په دوهمه په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته وبلل شو. په دې برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دونیتسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې له سرتیرو سره تر لیدنې وروسته پرون ټوله ورځ په ختیځ پولتاوا ښار کې تیره کړه. په دې ښار کې د اوکراینی او روسي سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. زلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې وویل د لهغو سرتیرو سره وکتل چې له تیرو 419 ورځو راهیسې د روسیې وبخې د روسي بلا مخنیولې ده او په تدریجي ډول یې له منځه وړي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین برید وکړ. زلنسکی همداراز ویل چې په پولتاوا کې د استوګنې پر مهال د امریکا د استازو جرګې له مشر کیوین مکارتي سره هم خبرې وکړې. هغه ته یې د جګړې د جبهې د وضعیت او د اوکراین د دفاعي اړتیاو په اړه معلومات ورکړل. او یوې جک پوړې امریکایي ډیپلوماتې پرون خبرداری ورکړ چې متحد ایالات او د ناټو متحدانې باید هغو نښو نښانو ته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په اوکراین کې له تاکتیکي اټومي وسلو کار واخلي چمتو وي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وندی شرمن دا خبرداری په واشنگټن کې د ناټو د وسلو د کنټرول په کلنی کانفرنس کې ورکړ. میرمن شرمن وویل پوتین به له هغو وسلو کار واخلي چې د ده په عین غیر ستراتیژیکې تاکتیکي وسلې دي او یا ښایي د کړکېچ د پراخولو لپاره ځینې نور حرکات وکړي، خو تر هغه حده چې د ده په اداره کې وي. نوموړې زیاته کړه دا ډېره مهمه ده چې داسې یو حالت ته چمتو اوسو. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د اروپا د ښځو یو سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو ښځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د اروپا د شوزو یو سازمان په افغانستان کې د شوزو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي شوزو لابي یا یورپین ویمنز لابي EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده، پرون په یوه اعلامیه کې ویلي پر نجونو او شوزو د لګول سوي محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د شوزو د دې سازمان مشرې ریکا سفرانی ویلي، موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دې په تدریجي ډول ورو ورو ښځې او نجونې له ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو تر څنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې یې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اروپایي ښځو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپله د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده، په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګان چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري، لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغې غوندې.
د اروپایي شوزو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د شوزو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر ښځینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قناعت ورنکړي، ممکن را روانه میاشت یوه زړه بوژنوونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تورخم کې پرون د غره د یوې لوی برخې د خویدو له کبله یو شمیر لاری او کانتینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. په دې پیښه کې درې کسان مړه او اته نور ټپیان شول. عیني شاهدان وایي ښایي تر پنځه ویشتو پورې لاری به تر خاورو او ډبرو لاندې شوي وي. په تورخم کې سوداګر او د ترانسپورتي اتحادیې چارواکي په دې پیښه کې د پاکستان حکومت ګرام بولي او وایي د سړک د رتولو لپاره یې د چاودیدونکو موادو په وسیله د غره د تراشلو کار پیل کړی و چې په نتیجه کې غر راوښوید. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری او په دې اړه نور تفصیل.
د خیبر پختونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ویلي چې په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره ورخویدو وروسته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او د ملبې لاندې نه تر اوسه د راویستل شویو مړو شمیره دریو ته رسېدلې ده او دا درې واړه افغان وګړي دي او د ګاډو راویستو لړۍ هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیزی مشال ریډیو ته وایي چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راویستو پورې دوام لري.
پنځه مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. تیس نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي، 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوس پورې موږ په چې کله هم یو آپریشن کیږي نو داغه هر یو خپل حکمت عملی وي، لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغه کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغه کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې ټایم د څه شي ضرورت وي هغه استعمالیږي. چې یو ځل کله موږ ته دا پته لګي چې څوک نشته دی، نو بیا دا دومره هیوی مشینری ده چې دا هر یو شی چې دی نو هغه ختمولی شي. کم مقامی افراد دي د دوی په مطابقت سره 20 نه 25 گاڑی چې دی نو هغه لاندې گیر دي، او هغه کې شبه ظاهر کیږي چې را هغه کې خلق چې دی نو هغه شته. دا به قبل از وخت چې موږ دې حوالے سره سو وایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمدزی وایي چې په کاروا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوی وای، او په هغه سره کې ګاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړي چې کوم سره نږدې غره کې بارودی چاودنې شوی وي.
چې په کارو چې دې تاول تحفظي دیوال سوی وای بیا ګاډي پر پرشي وای. دویم غفلت دی دیار ده چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټو تله د ورځې 1200 ګاډي تله، نن 200-300 نه پاس کیږي. نو ګاډو خو تاسو ویني چې غټ غر پروت ده، ښکاره خدای 15 ښکاري نور درې لاینه ګاډي ولاړ دي، هغه پټ دي بالکل. د غټکو تارو چې که چېرته کشتم حکام یا ګمرک په ټیم کار کړی، زه له دواړو حکومتو کې لمن یم چې په ټیم کار کړی وای، خو دا ګاډي به وته کن ولې کتارونه جم ته رسېدلي دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیې مشر شاکر اپریدی هم را سره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې روکنه دا مخکې دلته شوې وه، خو دلته چې دی د هر سړي خپل واک دی. مخکې چې حادثه وشوه په کوارو چې دوه لږه احتیاط یې کړی وه، احتیاط څوکینه د هر سړي خپله مرضي وو. تبوی پکې ترانسپورټرونه وشوه، ډرایوران پکې مړه پروت دي چې دا هر چا دغه پلاتې وجه شوی په کوار دی چې بدا ایف آی آر کټ شي و دغه ترانسپورټرونو ته تاوان میلو شي. خو د ترانسپورټ تاوان هم غواړم و ایف آی آر دیم والا کټ کی و چې څوک په دغه پلات کې ملوث دي په کوار دی چې سزا ورکړای شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د غره راخوېدل یو قدرتي آفت وو، خو بیا هلته موجود ترانسپورټران وایي چې کوم سړک باندې دا ګاډي افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو، نو دا غي سړک پراخ کول لپاره د سر نزدې غره کې د کمرشل بارودو چاودنې شوې وي، او دغه غره لوی ښا کمزورې کړې وو. دغه پیخه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تورخم کې د پاکستان د تعمیراتو او رصد ادارې نېشنل لوجستکس سل لخوا یو جدید ټرمینل جوړیږي، او د تورخم لارې پراخه کولو لپاره په یو شمېر منصوبو باندې کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته یو شمیر کورنۍ وایي چې د بې وزلۍ د زیاتېدو له کبله ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پېښې کمې شوي، خو ملګري ملتونه وایي چې دا شمیر زیات شوی. په دې اړه جزئیات اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان د بې وسلۍ له کبله په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار له یوې لرې پرتې سیمې میرویس روغتون ته وروستې ده.
دا یو کال کېږي چې نه جوړې و، ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې ول پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورستې سوي دي. بیتو مکسونو شان ورسته غو دا سم ده ته کمزوري دا سوي ده برو پړسېدل پروم دته پسرا وستله بستر مو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیر یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروپ د جنوري میاشتې پر 26مه ویلي وو تر 5 کلونو کم عمر 4 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارځواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دی. خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وایي افغانستان کې د خوارځواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کمه ده.
په تیر کال کې د اټکل شوي ډیټا څخه په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمېر خورا زیات راکم و، یعنی که وایو چې په نیمه اندازه باندې راکم و. داسې اټکل شوی و چې په افغانستان کې د 1.1 میلیون په اندازه باندې شدید سوی تغذیه ماشومان دي، خو خوشبختانه چې ارقام په هغه اندازه باندې نه ول، یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سوی تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سږ کال هم چې کوم اټکل شوی ډیټا ده، موږ امید لرو چې انشاءالله ارقام یې دې څخه راکم وي. البته کار ورته په کار ده، ځکه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې ځینې علتونه داسې په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیره زیاته پورته شوې وله.
د عامې روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر یوسف طیب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارځواکۍ د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه دا ده چې ټول ولس، میندې او پلرونه او د کورنیو مشران، په کورنیو کې خصوصا خواښیانې، دوی ټول باید په ګډه باندې د 15 کلونو څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدوار وي، د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په رابطه باندې باید دوی جدي واوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا 4 وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیې حالت په کلینیک کې د تغذیې د مشاورې تر نظر تیر کړي، تر څو که چېرته په تغذیې اخته وي چې هغوی ورته لازمې مرستې وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو له ډلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغېزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 140 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا رپورټ رد کړی. کله چې د اپریل میاشتې پر 4مه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو خواوو پر لنډمهاله اوربند موافقه کړې ده، خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې په دې هیواد کې د 4 ورځو جګړو له کبله د مړو شمیر 200 ته نږدې شوی دی. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي، پرون سه شنبه د 24 ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند صلاح وشوه. ویل شوي تر 4 ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له 6 بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوې دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي، موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوې دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل، له بعده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو لپاره یو خوندي دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي، ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرجوبل پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سي چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي، پر ملکیانو هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو خپل فعالیت وځنډوي ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیزې به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرسته ته سخت اړتیا لري په بالقوا ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربان سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په غزنی کې د قرآن کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واورید او له دې به مو هم خبر کړو چې د قرآن شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شعرونه ژباړلي. دا کتاب چاپ ته چمتو شوی. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي. دا عکسونه د اخیستو له یوه هنرمند سره شخېدلی یم چې عکس څرنګه شراتي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی دغو نقطو کې باید ووسی.
ورانی بابا وری چې په غزنی کې د روژې مبارکې په ورستیو کې د قران مجید درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دې نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قران کریمونو لنډ تاریخ ختم شو. قران کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکي او داسې شیانو لیکل کېده چې بیا ورسته د حضرت عثمان په وخت سره راغونډ شو. لننه څلور سو درې نوي کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړ. له دې دریمې نسخه سره په لاتیني ژبه ژباړه هم خپره شوه، داسې چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتیني ژباړه وه. د قران کریم څلورمه نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1340 کال کې خپره کړه. تر دې نږدې یو پیړۍ بل نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلي چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم الهنغاري په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې د ته اجازه ورکړي چې قرآن کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جر بحث وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې به له قرآن کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قرآن کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو علت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یوه خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قرآن شریف خپرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتي وتوانېده چې قرآن کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قرآن کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتي چاپ شوی قرآن کریم په شکل کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دیني عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قرآن کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قرآن کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جوماتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وې. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانیستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزې مبارک میاسې په ویاړ د قرآن کریم یو درې ورځنی نندارتون پرانیست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه، خطي او غیر خطي قرآن کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګني. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واوري.
د خبرې او سندرې په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخېدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پېړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وا. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپی دی چې بهیږي. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېرېدو ده. مینې زی درومي، ژوندون مو څومره په ورو تیریږي. هیلې مو څومره له شدته ډکې، شپه دی راشی، وخ دی پورشی، ورزی تیریگی، زپاتی کیگم، ورزی تیریگی، اونی تیریگی، نه تیر وختونه، نه تیر مینی، بیر ترا گرزی. دا میرابو دا پلتر لانده سین بهیگی، شپه دی راشی، وخ دی پورشی، ورزی تیریگی، زپاتی کیگم.
اپولین یار څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د ده د شعر تر څنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه ښاغلي منلې ژباړلي دي او د خبرې او سندرې په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا 2 کاله مخکې ښاغلي منلې په کابل کې ژباړلي دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
څه متفرق کوندې بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوره وروه خیرونه بار خواته تلل یو نظر راولوېد چې دغه ژباړې چې ما کړې دي که دارګې پراخې کړم او بیا اخر مې یوه طرحه فکر ته راغله چې د 500 قارو د 500 شاعرانو شعرونه راټول کړم. نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایل ته دقیق ډیر نشي.
خدا ناروغي حالات وو فکر کوم چې دا یو ډول پروت غونډه او حالات وو چې تاسو چې پروت وای نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته یو مصروفیت مو او د ناروغي بل کار مې کېده. فکر کوم چې دا سي حالات وو.
تاسو په دې ژباړو کې له نورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. په کوم ډاډ او په کوم اطمینان
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه غوښتې؟ ځینې دوستان مې چې په ژبه باندې پوهېږي په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډار او اطمینان پکې نشته. طبعا په خپله مې چې څه زده وو هغه وو او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې نه سره ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې. هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. دا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنی د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځین شان ژباړلې دي پخوا مو ژباړلې دي
لرو نو په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه یقل نور ژبې مې نه وې زده. نو په خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه ځایه چې په خپله پرې څه پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول او په څه نه پوهېدلم هغه مې د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې 2 یا 3 ژباړې پیدا کړم یا په یوه ژبه یا په 2 ژبو چې د ژباړو زیاتوالی دواړو نه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر یو اسپانوي شعر په 2 ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوی دی چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم. مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی. مثلا په یو فرانسوي شعر کې د رباب کلمه تاسو ځای کړې ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړې ده. څرنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کناب د دې لپاره چې افغان لوستونکي ته ډېره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر وژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري، نو ما کوشش کړی ده چې هغه څه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. دې خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې تدیم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف وو او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکی د شعر د غژباړه داسې احساس کړي لکه د خپلې ژبې شعر شي؟
هدف دا و چې لوستونکی دا احساس کړي چې دا شعر دی په خپل ژبه کې، که شعر ورته ونه شوی دی هم حداقل دومره احساس کړي چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړی چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه رنګ او بوی پکې کم کم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلی دي، له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده، لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې، البته ډېر داسې شعرونه زمخ ته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې، د هغې نه تېر شوی یم. او په ډېرو شعرونو کې لکه مخکې مې چې ویلی، کله کله د اصل متن نه یو تفاصل اخیستی ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي، دی فکر کوي سي د دې ژباړه آسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاست او که نه؟ په ورته وخت کې مو له ډېرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده.
دوه خبرې دي، یو په هغو ژبو کې چې زه پرې ښه پوهېږم او لټول پکې راته آسانه وو، هلته مې شعریت مې پسې ډېر هڅه کړې ده چې د شعریت هغه پکې جوت واوسي. او په هغو ژبو کې چې زه پې نه پوهېږم یا هغه ادبیات چې ما ورسره ډېر اشنا نه وم، هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستې دي، زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر اشنا لرم، نو څه چې مخته راغلي هم هغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی، مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي، نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبې باندې مې اتکا کړې ده لکه چینایي؟
هدف دا و چې د ډېرو هېوادونو ژبې دا واخیستل شي، یوازې قاری مطلب نه وي، که نه د ډېرو ژبو بلګېري پښتو کې مونږ د ژباړو برخه ډېره کمه لرو او د بېلابېلو هېوادونو بېلابېلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابدې سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي په کښکاری د درد څړیکې، غرونه نه وای سندرې انسان خور پکې کې کړیکې، ګلستا په ورېښمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاری، زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي، هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دی راوړي، د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکې، یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې، نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کم د مرګ لیکې، ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي، ما د کلی له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
شاکس څنګه واخلو؟ کوم عکس شدی؟ مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربې در سره شریک کړم، خوسته ورزو. په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي. د هغو ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي، دوی د حسیره کال په پیل کې شروع کړي. د ښاغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثر سیمو ته لاړو، چېرته چې د عکسخانې سهولت نه و، مثلا خلکو نه شول کولی تر څو ښار ته رسیدګي وکړي یا هغه ځای ته راشي تر څو هغه خپل ماشومان بوزي او هلته عکسونه ورته واخلي او ښوونځی کې شامل شي.
تاسو ویل چې دا هڅې مو پیل کړې، له تاسو سره نور کسان هم شته؟
موږ یو د خوستي ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیرې تر 500 ځوانانو رسیږي. مختلفو برنامې لري په ښار کې، هم په ولسوالیو کې، د معرف په برخه کې، د نشي موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، او په ټولنه کې د مطالعې د دود په برخه کې مختلفو برنامې ښار ته ستوري.
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلفو ولسوالیو ته سفر کوئ؟
زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر وو چې هغې راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف د کاغذ وو چې مثلا دغهخته کاغذ وو چې همدغه ځوانانو ترسره کړ، دغه مصارف همدغه ځوانانو.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څرنګه پیدا شو؟
څنګه باید ووایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا دي، ښوونه په روزنه په برخه کې. مثلا هغه ماشومان چې دوی د جامو واسطه درلوده، یا د بوټانو واسطه درلوده، یا د قلم کتابچې واسطه درلوده، یا د صابونو واسطه درلوده، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځی ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هغه څه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د همدغو ټولنو ته ورسېږي تر څو دغه فکر ځوانای وساتل شي، تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو ګټه پورته شي، او د ټولنې پرمختګ سبب ومومي.
تر اوسه پورې تاسو په خپل څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما هم دغه ټوله پروسه ما مخته بوله، مثلا په کومه شول چې په ګوښه زون کې واورس تر شپږو سوه ماشومانو پورې عکسونه وام کړم او چاپم کړم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دي په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمېر تر شپږو زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاست؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمیږي د عکس اخیستو په وخت، سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه که نه هم مخکې له دې نه چې څه ځواب ووایم، له دې نه وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې د یاد نوښت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نوښت ترسره کړو که نه، خو مثلا دغه اکثر خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیراز ځوانانو مثلا یو منفي اړخونه وو چې دغه د تاسو د یادو نن په تاسو سره ورته غوښتل چې تاسو سبا ته کتابونه وګورئ، چې دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اړخونه. په دویم قدم دا غوښتل چې ډیر خلکو موږ تشویق کړو، همغږي کړی، تر څو همکاري مې کړی، هغه یو مثبت خبره هم وکړه، تر څو موږ تشویق شو د مثلا دغه پروګرام مخته دی. دا اکثر خلکو په وخت کې ځکه د ماشومانو ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوسف ونان په جریان کې چې له کلي مشران توکي چې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو، هغه ماشومان که هغه د نجونو دي او که هلکان دي آماده کړي تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوي دي چې ما له ماشومانو عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په شاپ کې ایډیټ کړو، هغې نه وروسته بیا ترین کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو، ډېری ماشومان سترګې کږي وي، چا نظرې ته لاس نیولی وي. مثلا مختلف ماشومان دي که نه، سترګې یو خواته بل خواته اړولې وي، نو دا اسمان ته راځي، ځکه ماشومان شمېر ډېر وي، سړی راحت همدغه وي چې دغه کار زر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله جلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستي عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي چارو مسؤل میرویس رسولي 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د په دې هیواد کې زده کړې کړې دي او د عکس اخیستو په برخه کې یې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې، تجربې یې څه دي؟ لمړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستي دي.
فکر کوم مثلا د 8000 تر 10000 عکسونه مې اخیستي دي.
څو کاله وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کمره ډیجیټل سوي وا ډېر عکسونه مې اخیستي. لغه نه مې مخکې د کمرو چې هغه فلمونه لري که نه، هغه مې اخیسته، د له خاطره چې دغه خرڅ او دغه ډېر و لګ عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشول تقریبا؟
23 کاله نه زه ډیجیټل کمره لرم.
او تر دې مخکې څو کاله به یا په زړو کمرو باندې عکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته چې راغلم په 1998 کال کې و، په 1999 کال کې مو کمره واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته تر راتګ یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل؟
و مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
ډېر علاقه مې درلوده. ما پلارم لږ لږ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کمره درلودله
په افغانستان کې.
ما تقریبا له و اتو کلنۍ نه کمره پټه پټه اخیستله کمره، او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم، یعنی داسې مې ښودلې چې زه عکس اخلم، او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کړم، کوم چې عکسونه واخلم، څه رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کمره امتحانوله، داسې حالت ته ورسېدو چې کمره له ما نه ماته شوه، ډېر عکسونه مې اخیسته. آخر پلار مې پوسټ زه کمره ماته ده پوښتنه کړه چا ماته کړې، څنګه ماته شوې. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته له ډېرې دغه سو بیا مې ځان
اقرار وکړ. پقار خو نه
اول پقار سو بالغه تشویق کړم، او ویلې چې اورخ څه پقار و سو وختل عکس واخلی، فلم به ته واخلم، به زه به درته څرقمي د کمره عیاریږي او څرقمي عکس واخلی. د پلار مې وخت کې ډېره کسې کوله.
هغه زړې کمرې یو څه پیچلې نه وي؟
ډېرې پیچلې وي. اوسنۍ کمرې ډېرې راحت دي. دلته ته وینې چې یو صحنه کې چې ډېره تیارې ته کوی، چې مثلا په خپله کمره کې د نورسان جوړته وایي، څه ورته وایي، څه ته ضرورت نه لري. خپله کمره درته وایي چې دا عکس روښانه ده یا تور ده، یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپله کمره کې اوس وینې او کوی چې غون کمره عیاره کې. بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوی وای، او تا یو بله دغه په کار وای، او نورسان جوړته وایي یا سیفشه ورته وایي چې ته اول به تلې، هلته به د هغه سویچ که او برته ویلې چې ته کمره کې څه سټنګ ووهه چې دا رڼا سمه شي او عکس درسته راسي. یا تاسې هغه کار کوئ چې هغه یو اوتوماتیک یا هغه اوتومات اپشن لري زیاتره کمرې وکم دلودلې، څنګه وایي نه داسې عکس درته دغه کوي. ایا رئیس په د کمرې په حساب خپل حسابوي چې کوم ترخمي د عکس کې راځي، چې ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نویو کمرو ته راشم، د ډیجیټل کمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د ځینو موبایلونو ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي، زیاتره اپشنونه یا هماغه امکانات اوتوماتیک دي، یا هماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس سره رقمي وکړي، سره رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي، څنګه کمرې ډېر اوس رواج شوي دي، زیاتره کسان له هغه کار اخلي. او د دله خاطر سه دا وسنی کمرې وړکې دي مخکله دغه میرولس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي دا غټه کمرې سې دي سه سړی او چیرته وو باسي خلق ویني سه یا وکاس دا او هغه خلق د طبيعت نووزی فکر یې سیاکاس راغې باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيع حالت
وزي او
وسنی کمرې وړې دي
وړې دي او دا خلک فکر کوي سدا دي سړی ده دا کاس ده دا عکس اخلي د نو یو یو تورست ده یو دي سړی دل خاطر دا وړکې کمرې وس ډیر رواج سوي ده
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کله س کمرې ته ولاړم کې څو کوي سي عکس ته اخلم نو د ست ځان سره جوړ کمه ته ودرې سي عکس می سم راشي اما که چرته می پام نه طبی رازی عکس طبی واضح خبره ده دلته یو بل شی ده یعنی د دې پیچلو کمرو یا هغه کمرې سره لکه دا وړې کمرې سره نوی راخلي چې اکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټي کې څومره فرق
دا د وسنه کمرې دا زیاتره سټینګونه ته کوي چې خپل د عکس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه لري مودم لري مګم دلته ته کوي چې زیاتره شان خپل تغییر ورکړي خپل غواړي صحنه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده دی د یو عالی عکس صفات څه دي
د عالی عکس صفات دا ریس زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرقمې قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زه غوته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغه صافي بخیرانی زه غوته ګورم د عکس څه داستان ماتوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري کچرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی کچرته په طبیعت او په صحنه کې په تیار ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوتیالتی څخه وڅوي یا فرزن یوونه هغه سیخنه کښه سوي یا فرزن غروب نه ماشامي سه یو څل مرلوې دلې یا مثلا که خوشحالی سهار المر زلیدلی آیا فکر هدف مولا داستان دغس یا داستان در سلیدی اکثر سمرش
بلکل که شرم ده تا وکلا باید هم دغا شان په نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیسی یا سارای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس پیساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې سره سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابق وي
مطابق هم داسې
یعنی کدی یا دا خپې د فضا هم خپې
فضا هم خپې
هم چې درک سي دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بدل انسان پرته نن سبا د دې لپاره چې دا کامرې ډېر زیات شي د موبایل ته مخکې اشاره وکړه په افغانستان کې ډېر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي که یو منظره فرضاً یو سیند عکس اخلي د یو غره عکس اخلي د یو ښار عکس اخلي په دې کې فرضاً د ښار عکس اخلي کمال کوم شکل به ګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داشت شان رانیسی سی مثلا زا عکس اخلم دی خار عکس گورم سی مثلا دیو موتر نیم پا عکس رغلی نیم بیرون ده یا مثلا برعکس یا سرای یا کزی یا انسان مثلا یا لاس مثلا وطلی لده یا رغلی پا عکس که یا وطلی ده مثلا پا خار که یا انسان مثلا زی سره کوشش کوي چې هغه شخص یا دغه تلارسي د خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خیل اسخوات یا یو نفر زی هغه وخت کې خاکته مثلا خیل اسخوات د مرکز خوات ورسي تاسې وینئ چې سړی چپ لاس خوات له عکس نه وځي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاري یو بل قانون دا رسې هغه عکس تقریبا دغه یو دریم جای کې راسي دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
منځ کې نه کنده
منځ کې شنه ده
او هغه سره هغه چی غواړي ستاسو توجه جلب کی باید
یعنی راستلا مهمه ده
راستلا ډیر مهمه ده دا عکس سه په درې قسمه ته تقسیم کې هغه خط سه دقیقه لعمودی و افقی نه به حساب دو خط باسه یعنی تقسیم پدری قسمتو یعنی دو خط آلت دی کنه یعنی عمودی و افقی در دو خطون سه عمودی و افقی در که سه تقسیمه آقا جا کسی آقا دو خطون به حساب یابل تا یعنی
خطکی
او منطقه که مهم زینو نیستید انسان اتبی عادت یا آقا داغه ورکر سوائی دست اما دست گوری یا توجه نیستید دا باید به نظر که اونیسی
داغه هم مهمه ده کنه فرنجین اکسون چوک پا بر اخلی جین اکسون پا اجدو اخلی یعنی که چرت یا لوی زی چوک اخلی فرنج یا شار یا کچه دا باید عرض ته پامو کی کسنگه
نا نظر پا اغا لغشی نسی اکس اخلی نظر پا اغای آلتر پا اکس که چی مهمه دی بعض شاندی مثلا یا مانه یا مثلا یا چی اگده دا اغا باید سره اگده با اخلی دست سره مثلا که
پا
عرض اخلی اغا نیمه مانه نسته و در ساختمان نیمه نسته او عکس نازی نا پروان نلیریسی ار یا عمودی یا
اغای یعنی مهم نده عمودو
نده نظر پا
لیکن اهمیت مهمه ده چه پا دی عکس کم شدیر مهمه ده او باید برجسته
او تا واره ده عکس چرت پا حساب استعمال که چرت استفاده تیر وخلی که واره مثلا ده انترنت که وچه نو ده عمودی یا پورتریت لکنی مثلا زیاتره خلک سه دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنټ کې دغه
افقی ځکه چې خط هم دسته ده
و خط هم دسته ده کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم دسته دي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړی چې هنری عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینا انسان نشته تشریح کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم دستي عالی عکس تشریح سخت ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسانه ده هم دسته
بلکل درسته ده یو وکس مثلا زه ما تا زیسی گورم ما دما دیر خواک ده او دیر چند بکی بینم مگر تاس سگوری شاید تاس خواک نسی او هر عکس مجبور نه دسته در چه خواکسی
خوزه فکر کم کچر تا زه هم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چی پویشه بیا شاید نظرون دیر مخالف نوی کسنگه
نه دجاتر خلق سی پا ده عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری جاتر ده دغه نجدیکی گی سره دیر
نظر
نجدیکی گی مگرم هر چو که سلفی سره یو بل سره ایس وقت یو شای نسی که دهی
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري مننه ډیره مننه
دا سچ رړوی ته به مچلې دا غنمو هم دومره تربلې وې زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شریوی